په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مخامنې خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پیل دې سات په مهم خبرونو کو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامادي حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. کړي ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي. په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه تر یو بل کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د افغانستان سفارت ګمارل شوی 16 فر فضل محمد صابر خپلو همکارانو ته ورو پیژندل شو. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نوموړي د معرفي کېدو په مراسمو کې چې پرون پنجشنبه ترسره شول د سفارت پر کارکوونکو یو شمېر افغانانو او سوداګرو سربېره د ترکمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وفا حاجیف او یو شمېر همکارانو یې ګډون کړی وو. د ښاغلي بلخی په خبره ښاغلي حاجیف ویلي دلته د دې لپاره راغلی چې خپله دوستي او ورورګلوي ثابت کړي او زیاتوي چې له سفارت سره په همکارۍ به د ټاپي ټاپ او نورې پروژې عملي کړي. په اشقاباد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سرپرست سفیر او 16 فر داسې مهال دنده پیلوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ډیرو هیوادونو کې د افغاني جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلې دندې مخته وړي. ازبکستان چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري په اوکراین کې د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په تاشکند کې د پارلمان غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د اوکراین وضعیت ژور اندېښنه لري او هېواد د اوکراین هغه سیمې په رسمیت نه پیژني چې موسکو په رسمیت پیژندلې دي. د پولند سرحدي ساتونکي وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمېر 1.5 میلیون ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي دا نن سهار له 9 بجو وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د 3 اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیون زیات کسان وتلي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.6، مزار شریف اسمان زائد وریز د تودوخې لوړه درجه 20.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.9.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامادي حضور د دوام په اړه د یو پریکړه لیک پر مسوده رای اخلي. د یو نامادي حضور دوام څومره مهم دی؟
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کم یو ملک دوه ملکو نمایندګي نه کوي بلکې دا یو منظم ساختار.
په دې اړه مو د بشري حقونو یوې فعال سره مرکه کړې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ په تیرو شپږو میاشتو کې د مختلفو جرمونو په تور د 2000 زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي.
په کابل کې د مطبوع مسولین وایي کاروبار ډیر خراب شوی دی.
ډیر حکومت میراث په ادامه باندې په دغه مساویو باندې مجموعه تنوالونه کاشتي او هیڅ کار ورته نه
ده. دغه راز مو د اوکراین وروستۍ وضعیت هم له پامه نه دی غورځولې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر یو پریکړه رای اخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه د یو بل کال په مخه تمدیدېږي. د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې به تمدید شي. امنیت شورا ټول غړي دغه پریکړه لیک ته رای ورکړي. د پریکړې لیک ناروی وړاندې کړی، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې د متن پر سر د روسي په شمول یو شمېر د دې شورا غړي اختلاف لري. نور په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یو پریکړه لیک رائے واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړي د متن په سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکښې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماټانو په قول روسیې بیا هم ځینې ملاحظات لري. هند، برازیل او فرانسې هم په دغه مسوده کې د بدلون غوښتنې کړې وې. د فرانس پریس اژانس د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې له قوله خبر ورکړې چې ویلي دي مسکو پرون چهارشنبه د دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پرې د اوږدې مودې راهیسې بحثونه سوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړ چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي رضایت نه دی حاصل سوی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې برستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی فرانس پریس ته ویلي چې د پریکړه لیک متن د دوی دریځ نه منعکسوي، خو نوموړي ونه ویل چې آیا مسکو به دغه پریکړه لیک چې د افغانستان پر وخت نن ماښام شپږ نیمې بجې وربان دی رای اخیستل کیږي ویټو کړي کنه. یو ډیپلوماټ د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د روسیې ترڅنګ چین هم ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام اړول سوی دی. د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل لنیول کې دوه راهیسې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو او جنو د کار او زده کړې موضوع ته ډیر پام اړولې او له طالب چارواکو یو غوښتي چې د دوی د اساسي حقوقو باید درناوی وکړي، خو طالبانو ویلي چې د شریعت لمخې شوزو او جنو ته خپل حقوق ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باچلی چې په دې ورستوي کې له افغانستان څخه کتنه تر سره کړي ټینګار کړي چې په دې هیواد کې اړتیا سته چې پر بشري حقوقو څارنه وسی او ویلي چې د موضوع ته باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې زیات پام وړول سي ترڅو دوی وکولای شي چې له افغان ولس سره مرسته او همکاري وکړي. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې یعنی تر 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. دغه پریکړه لیک افغانانو ته چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د بشري مرستو رسول غوښتنه کوي. دغه پریکړه لیک د متن لمخې دغه راز یوناما ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د دې هواد له مهمو سیاسي څیرو سره خبرو ته دوام ورکوي. دغه پریکړه لیک دغه راز په ټولنه کې په مساوي او اغیزمن ډول د شوزو چې واک ته د طالبانو لرسېدو راهیسي تر ډیره څنګ تسوي د بشپړ فعال ګډون غوښتنه کوي.
تچې د یو نماده حضور دوام د افغانستان لپاره چې له اقتصادي ام بشري او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی څومره مهم دی. په دې اړه مې مخکې د بشري حقوقو له یو فعال فروزان رسولي سره د مرکې په پایل کې هم دا پوښتنه وکړه.
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کوم یو ملک دوه ملکو نمائندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتو لوینو چې یوازنۍ خارجي نمائندګي لکه د خارجي دفتر هغه هم دغه یونما دی چې ډیر فعال دی د طالبانو سره ویني بشري بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشري حقوقو پر خلاف عمل چې تر سره کیږي هر برخه کې دوی ډیر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
د ملګرو ملتونو له دغه ماموریت سره په افغانستان کې بشري حقوقو موضوع ته هم ډیر پام اړول شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر میشل باچلی چې په دې وروستیو کې کابل ته تللی و هم د سفر په پای کې وویل چې د ته اړتیا ده چې باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې یو قوي د بشري حقوقو ماموریت په افغانستان کې ولرو. په تیر بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې موضوع ته نړیوالو ډیر پام اړولې. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دغه یو ماموریت درلودل د یونما په چوکاټ کې مهم دی؟ او آیا دا به د بشري حقوقو په برخه کې کوم بدلون راولي؟
دا بدلون همیشه چې راځي هغه د ډیرو هڅو او د دوامدار هڅو په نتیجه کې راځي. نو مهمه ده چې دلته هم د هڅو ته ادامه ورکړل شي او سل فیصد دا خپل تاثیرات لري. په دې چې افغانستان فعلاً کم حالت کې چې دی د تیرو شلو کلونو هڅې دي، دلته خلق د خپل حقوق باندې چې اوس پوسوي دي او دومره چې خپل ژغ اوچته یې موږ په سوشل میډیا کې اورو، د خلکو په خبرونو کې اورو چې همیشه وي خپل ژغ اوچته یې د ښځو تعلیم په برخه کې هغوی غوښتنې لري، د خپل حقوق برخه کې لري. دغه ټوله یو د هغه لاسته راوړنو څخه ده چې په شل کلو کې خلک په خپل حقوق باندې پوه دي، او دا چې پوه دي او ځینې خلک چې هغوی راضي نه دي د دې حالت څخه، مثلا د انجونو د تعلیم په برخه کې، د هغوی په بورسونو کې تک په برخه کې، موږ دا اوس کې واوري دل چې شرط بندې شول سوي دي چې هیڅ هیواد ته بیل محرمه سفر نسی کولای. نو دا ټول مشکلات دي چې دوی خپل د حقوق څخه محرومه کوي یا شاته پاتې کوي. مهمه ده چې په داسې حالت کې چې کله د افغان میرمنې خپل ځخ کوي او څوک یې ځخ نه اوري، ورته د افغانستان نور خلک ځخ کوي، مشکلات لري، د هغوی حقوق کچېری پایمال کیږي. نو پرته له دې چې خپل د افغانستان اسلامي امارت دې موضوعاتو ته باید جدي توجه وکړي، مهمه ده چې بین المللي ټولنه جهان هم دې موضوعاتو ته توجه وکړي، د دې څخه نظارت وکړي، او هر ځای کې چې توجه اسلامي امارت ورته نه کوي باید نړیوال هغوی دې ته متوجه کړي او دوی په دې پوه کړي چې کچیر دې خپل ادامه غوړي، دوام غوړي او د دنیا سره شی اړیکه غوړي. نو دا بنیادی حقوق دي د انسانانو چې دوی په هیڅ دلیل باندې د هغې څخه سرغړونه نسی کولای، باید هغې ملاتړ وکړي. مهم دی چې هغې لپاره هم یونما اوسي او هم یو مشخص نهاد اوسي چې هغوی بشري حقوقو په برخه کې جدان او خاص توجه ولري.
د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور له 2000 زیات کسان نیولې دي. مسؤلینو په خبره پنیول شو کسانو کې مشهور مجرمین هم شامل دي.
تبا داسې و چې د اسلامي عبارت پر تک به په هواد کې جنایتو د پټوله کې راکم شي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو هواد وی لتیرو و میشتو رئیس لکله چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، په دغه خار کې د بیلابیلو جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده.
کې جنایتو د کچه ډیره لوړه شوې ده. پاره کوڅه کې غلې وی، د جنایي پیښو مجرمین وی، هیڅوک هم خودی نه دي او د خلک کورس تر بلې دوروب زیاتېږي.
د دې خار یو بل اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو لامل یې ونه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته نظر لري.
په دې ورسته کې لا ویډیو سوي دي مش خبرونه اورو چې مرشنګ لا کیج مرسکلنګ لا کیج کورته خلک او غلاوی کوي، اتاک شنان هم غلا کیږي.
خو د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د جرمونو کچه راخته شوی او دوی د سفر کېدو په هڅه کې دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور 2180 کسان نیولي. دوی د سرګندونې د پنځمې پورس په یو خبري غونډه کې وکړي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې مشهور مجرمین هم شامل دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل امنیه قمندانۍ اړوندو حوزو او د ولسوالیو قمندانۍ په ګڼو عملیاتو کې 2180 تنه په جنایي جرمونو لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد، اخلاقي فساد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې دي.
خو ښاغلی زدران د دې په خبره د مشهور مجرمینو په اړه جزئیات ورنکړل. نوموړي وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د امنیه قمندانۍ د تروریزم سره د مبارزې مدیریت وانیدل چې د کمیشن کاري د وسلو د لیږد، د طالبانو له نامه ناوړه ګټه اخیستونکو او داعش ډلې 8 کسان له یو شمېر وسلو او 14 مهماتو سره یو ځای ونیسي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلینو د پولیسو د سل شمېرې د بیا پیلېدو خبر هم ورکړو او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د ستونزې پر مهال له دې وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسي. و مو غختل د کابل د امنیه قمندانۍ مسولین په پلازمینه کې د کور په کور تلاشي پاړه هم جزئیات شریک کړي. خو د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران وای تصفیهوی عملیات لا هم روان دي او په پای کې به جزئیات شریک شي. د طالبانو لوري په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې کور په کور تلاشي په کور دننه او بهر غن غبرګونونه لرل. یو شمیر نړیوالو بنسټونو او چارواکو ویلي چې د کورونو تلاشي، تهدیدول، نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او طالبان باید خپل دا چاره ژر تر ژره ودروي.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وخت وشي وا وای لا لا پرېږ دی دا پرېږ دی دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
نوې کال را روان دی، خو د یو شمېر رسنیو مسولان وایي چې سکال نوروز به ښایي د پخوا په څیر په خپلو خپرونو کې ونشي لمانځلی، ځکه چې یو شمېر محدودیتونه لګول شوي دي. نور په دې راپور کې
د نوروز یا د نوي کال منځل چې په جګړه ځپلي افغانستان کې به یو ورځ د دغه هیواد اوسیدونکو ته خوښي ورکوله، کاری چې سکال د تیرو کلونو په شان ونن منځل شي. رسنیو چې له نوروز څو ورځې مخکې به نوروزی خبرونو لپاره تیاری نیو، یو شمیر وایي چې سکال به د نوروز په مناسبت کومه ځانګړې خبرونه ونه لري. د لمر ټلویزیون او ارکوزیا رادیو د نشراتو مسؤل رضوان لارمل وایي سکال دوی د طالبانو حکومت لخوا رسنیو ته د نوي پالیسۍ پر بنسټ یوازې د 1401 لمر سکال د پسرلی په مناسبت خپل خبرونې چمتو کړې دي. خو نو موړې وای په دې خبرونو کې هم یو شمیر محدودیتونه شته.
پالیسی چې ټاکلې د رسنیو لپاره، د نوي کال لپاره، هم د ځانګړو خبرونو لپاره په خبرونو کې عملي کړې دي. یعنی په دې معنا چې د پسرلی ځانګړي خبرونې شته، هم راډیوي هم ټلویزیوني، خو پرته له موسیقي به وي، پرته له ښځینو تمثیل کوونکو نه به وي، او پرته له هغو ځانګړو برخو نه به وي چې دغه پالیسی سره سر نه خوري.
په کابل کې د وسیمیزي رادیو ویاند چې نه غوړي نومي واخیستل شي، ازادي رادیو ته ویل طالبانو دوی ته ویلي چې باید ډیرې خبرونه خوونی زیوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد وایي که څه هم په دې اړه تر اوسه څرګند څه نه دی ویل شوی، خو د نوروز منزل د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی.
د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د احکامو له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي. علما کرام په مساجدو کې لارښوونې کړې دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه چې اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري، هغو شیانو سره ټول خلک محتاط اوسېږي. خو غوښتنه مو له ټول هېوادوالو څخه دا ده چې کوم شیان چې اسلام خو لارښوونه کوي هغه په پام کې ونیسي.
هر کال د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې نوروز د کال د لومړۍ ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو هم په خپل جنتري کې نوروز د نړیوال میراث په توګه ثبت کړی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازبکستان چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري، په اوکراین کې د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په تاشکند کې د پارلمان غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د اوکراین وضعیت ته ژوره اندېښنه لري او هېواد د اوکراین هغه سیمې په رسمیت نه پېژني چې موسکو په رسمیت پېژندلې دي.
ازبکستان وایي د بېلتون غوښتونکو روسي پلوه سیمې دونباس چې د دونېتسک د جمهوریت په نومې روسیه پېژني، همداراز د لوهانسک د خلکو جمهوریت تاشکند په رسمیت نه پېژني. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن وویل لومړی باید په اوکراین کې شخړې سمدستي ودرول شي. تاشکند د اوکراین خپلواکي، واکمني او ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني او د لوهانسک او دونسک جمهوریتونه په رسمیت نه پیژني. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ده هم وویل چې حکومت یې په تاشکند کې پر دې کار کوي چې پر روسیې د نړیوالو د بندیزونو له اغیزو خپل هیواد خوندي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، د اروپای ټولنې غړیو او بیا شمیر نورو هیوادو پر روسیې سخت بندیزونه د دې لپاره لګولې دي چې روسي پوځیانو د فبروري په 14 پر خپل ګاونډي اوکراین برید کړی دی. ازبکستان په منځنی اسیا کې دوهم هیواد شو چې د اوکران پر سر په سیمه کې خپل متحد ماسکو سره ټکر راغلی دی. تر ازبکستان مخکې پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر د منځنی اسیا بل هیواد قزاقستان ویلی وو چې د اوکراین روسی پلوه بلتون خوشتونکې سیمې په رسمیت نه پیژني او دغو هیوادو ژمنه کړې ده چې د اوکراین سره به په بشري برخه کې مرستې وکړي.
او د خبرونه پاتې برخه زموږ له همکاري ملالې بشیر سره اوسې.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه تموزه ملالې بشیر هر کله کوم. د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د کرنې او مالداري چارو ریاست د ویالو پاکولو په برخه کې نږدې 1000 کسانو ته د کار زمينه برابر اسوه. هر یو کارګر ته د کار په بدل کې د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. د دې موضوع تفصيل په دغه راپور کې اورو.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبد الله حقانی ازادي راډیو ته ویل د کرنې او مالداري وزارت ولایت ته سلګونه ټنه غنم لیږلي چې د ویلو کاریزونو او چینو پاکولو په بدل کې نږدې 1000 کسانو ته ورکول کیږي.
په مختلفو ولسوالو کې نو دا 9800 کسان کار کوي. دا اوس 898 تنه غنم دیته راغلي دي. دا غې په مقابل کې د کار کوي 10 کیلو غنم دیته د ورځې د کار په یواز کې ورکول کیږي.
مرستیل والی وای کوخخ کوي چې د خوراکي موادو د ورکړې په بدل کې د یاد ولایت نوري تخریب شوی او بندي شوی ویلي هم پاکي او ترمیم کړي چې ورسره به له اوبو به برخي په زرګونو جربزمو کوته او بو ورسوي. خلک هم وای وطنی د آبادی او پرمختګ تاړتي لري او دوی په دې خوختي چې هم د هیواد آبادی کې برخه اخلي او هم ورته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. د کونړ په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام لخوا هم د یو شمیر ویلو او سرکونو د ترمیم او صفایي چارې روان دي.
اوس هم یو بل موضوع ته تاسو پام را اړوم. د افغانستان د خبرونکو یا ناشرانو ټولنه وايي پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوره هيسي په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خپرولو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په کابل کې د کتابونو یو شمیر پلورونکو وايي د تیر حکومت د وخت پرتله اوس مهال د کتابونو د مطالعې فرهنګ پیکا سوی دی. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د یوې چاپخونې چالان ماشينونه چې اوس خای یوازې د خرابېدو لورې په میاشت کې یو ځل چالان شي. خود چاپ همدا ماشينونه مخ کې د ورځې په ساتونو ساتونو چلیدل. اوس یې مسولین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت لامل ډېرې مطبې بندې شوې دي. د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستیال شاکر سمیمی ازادي راډیو ته وویل دی وای که څه هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونی د کارونو لنه موجودیت سره مخ وي ځکه په خوانی او چارواکو په کابل او ولایتونو کې د 150 چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو کې چاپچارې تر سره کولې. د چاپخونو مسولین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو لامل شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې ورستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی. فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي که څه هم مطالعه خوښیږي خو اوس د پیسو د نه لرلو له امله نشي کولی کتابونه واخلي. دی وایي مخکې به یې لږ تر لږه د میاشتې 4-5 بیلابیل کتابونه پیرل او لوستل.
کتابونه سره ډېر علاقه درلودل او په ونای کې یو اردو کتابه لوستل. خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې په خوانی کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو دې لپاره چې مونږ کومه امید په آینده کې نه لرو دې لپاره مونږ کتاب اوس نه لولو.
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دې باور نه لري چې هڅې به پایله ورکړي. د بیکاری زیاتیدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي. د کابل اوسیدونکو فقیر محمد له 12 ټولګي فارغ شوه. خود لوړو ذکر لپاره یې ځکه تابع نشته چې کاروبار نشته او اړ دی د خپل کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي.
زه د مطالعې زیات شوقی وم خو اوس د کتابونو لوستلو وخت نه لرم ځکه سهار وختي د کار په لټه لکورو وزم او ماخام ستړی ستومانه کور ته راستنېږم. نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شیمه نشته.
مطالعه
کنیم.
د کابل کتاب لورون کی هم د کاروبار لنشتوالی سر ټکوي. د دې خار په جوشیر سیمه کې لګ تر لګه یو سل سلویخت کتاب لورنځی شته. په دې سیمه کې د کتاب لورونکو د ټولنې مسول اکبر عظیمی وایي لا د کتابونو د لوست فرهنګ سم نو غوړېدلی چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غوړېدلی فرهنګ سخت زیان ولید.
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده، باید په دې اړه ځانګړې پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راواړوي. دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوی په سولو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د خپرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وایي د خپرندوی ټولنو کاروبار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دی او له دې حالته د وتلو کومه لار هم نشته. دی وایي په افغانستان کې تر 200 خپرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه، خو اوس مهال په سولو کې شلو یې خپل کاروبار بدل کړی او له 10 تر 15 سلنې هیواد پریښی. دیوای د تیر جمهوری نظام پر مهال په دې هیواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کوي چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړیو، خو اوس مهال دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار هم منفي اغیز کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو وایندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
زه د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. خبرې وړو چې په نورو سیمو کې انکشافي پروژو خپل کارونه پیل کړي دي. عمر د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د چمتال د ولسوالۍ د نوښار په منطقه کې د یو کلي څخه تر بلې کلي پورې په ډېرو ستونزو مشکلاتو کې باران وسي، خلک نه موټر بیا ولای سي نه موټر سکیلس لای سي. یعنی ټوله منطقې ته دا حساب معلوم دی، باید سړک نه پخېږي، باید عقلانې او جغلکاري خو باید وسي نوښار منطقې ته. داسې یو په تکلیف او ستونزو سره خلک مخ دي چې بیخي انداز نه لګېږي. وسلام و رحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه عبدالقدوس د کابل کمپنی څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. مرور د افغانستان نوی کیسه د ملت چې د غریب د نومک کراچوانان نه دلته په زور پیسې اخیستل کېږي. مانه سړک په سر دولتي سړک باندې ولاړې خو زورواکي پیسې را نه اخلي. نو ما د مسؤلینو چارواکو بالخصوص طالبان نه دا خواهش چې مرور د مغم د خلکو دې وخوري. السلام د ازادي راډیو نه مننه.
نمسکارم ورور، دا د هلمند ولایت تجریسي ولسوالۍ نه خبره کوم. دا خلک چې راځي مچیچک په نورو باغران باغني مساکله سنګین ته په نوزاد وشه کېږي. دا نږدې د کمرمندو خلکو ته یوه روپۍ نه ده رسېدلې. نو د هغې وسره چې موږ اړیکه ونیسو هغه وایي موږ ورېځو. نو هغه خو ته قوانینو نه دي رسېدلې، موږ شهیدان کړي دي، موږ ټپیان کړي دي. موږ ته راسه په موږ باندې پوښتنه وکړه، ته راسه دا خبره وکړه چې موږ سرایونه نه دي کړي. دا چې اوس موږ یو زغ دي واوره دي چې خو دا بم ایانان دي زمین دي ایالونه را پسې ټکور ټکور خلک دي، هیڅوک موږ زغ نه اوري. دي الله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ورته ولایت خمیری کنی ورې دا د تذکیرو په اړه کې پوښتنه لرم. د تذکیرو په اړه کې موږ مشکل لري. د ورته ګو د میدان خلک د تذکیرو باندې ډېر مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي، میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کو چې دغه مشکلات ته رسیدګي وکړه او دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې د موږ تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه، او وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې د موږ تذکیرو مشکل بېخي داسې حل سره کېدلی. حتی په خارج کې د موږ پاسپورټونه را شاته کوي، د تذکیرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامي امارات ورکړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. د وردګو خود رئیس وکلان تاریخ لري. وردګ بابا د موږ د تورو وردګو بابا و. د موږ د بابا نوم بدلوي، میدان وردګو پورې تړلی دی. دلته میدان وردګ کې جوړ کړي. ازادۍ راډیو نه خواهش کوي چې زموږ پیغام خپور کړو. سلام.
بعد هیله ده هلمند ولایت در طول مشرانو تخه چه در هلمند ولایت در نوزاد در ولسوالی در نوزاد در گری بازار که ترزی شکل سیه داغه تلک را جور کی او بیه پرخاد بابا را تجور کی بند از عدی را جور تخه مزرم.
د اوس لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.